او پلری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یو علت دا دی چې په خلکو کې بېوزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډېر د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي او اقتصاد ډېر کمزور، حاصلات نه دي اخیستل شوي. موږ اقتصاد ډېر کمزوری دی، باید دولت هم دې ته دغو کې پاملرنه وکړي چې اقتصاد قوي کړي.
یو بل کوچی چې وخت نا وخت له یوه ولایته بل ته کډه کوي وایي د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترینکوټ کې آزادی رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړه. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپل بسترونو او روغتیایي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحید الله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونز سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه. نو دلته خدمات په هغه کچه باندې نه ارزه کېدل کوم مخکې چې دغه نو د تغییراتو نه، نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري مستقیما زموږ روغتون ته راتلل. نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډېر درمل له افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول. نو دغه عمده اغیزه وه موږ په کانون باندې او دغه چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د $150 بلیون په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمی شوې، چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسمو پر یاد ده چې هغه به یو ساتي او همکاري بور سره وکي ساتنه به وکي پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به بهر غونډې غوړې دلی
نو وکي شاعران راځي او ډیره په ډېر پورې شاعري کوي
شیر حمله
د دمینې کې تخلون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې غزونې کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلوننځي مسول مصطفی سمون
نسبتاً په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسي دي
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غنې چاپ شوی درې دلې
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم کوس داغه د لپاره شرایط مسایل
او د خبرونه پورستیو کې
ډېر پاکي وبېدي دواړه طرف جوړو به تشکیل شوی دي میان په دې پرمانه دي مرغان هم شته پتي
د پوسټ کلا تر غاوني چاري درې دلې دي د دې کلا تر غاوني چاري دوه کاله مخکې پیل شوې بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بيځای شبيو په مرکز بدل شو د لشکرګاه شار په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دول سیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې لننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو لډی روهیلو سره په چټکۍ روان وو. نو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تیر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر 6 متره پلند دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پټې خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده. کدوی دي کلابوس دروازې دي، پر یو پتی خان وزی، پر دابلې د مور سمیناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندیشمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبيعي پیشي او د خلکو له لوري غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه له ګوار سره مخ مخ کړی دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بس کلا ته چیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبيعي پیښې او د ولسی خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخمدین هغه دولتونه دا یو په لوري واړل بل پرې څه واړل د دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا هغه د ځای شاو حکومت دا وځه او دی خاص اصلي یو
دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پر اړه لري، پر ولسونو پر اړه لري، یوازې په دولت پر اړه نه لري. ولی پر ولسونو پر اړه دا چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا چې ویره غوي. ولی دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یې د بس کلا د چی زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څوکلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېر برخې نړیدلې، کیندنی پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم په خوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د ویلوی غونډي پر سر نړیدلې آثار معلومیږي او په لاندنی برخه کې مشهور ششک ولار دي چې د احتمالي نړیدو په خاطر نس په خوشتو پوشل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه د بیا تر لشکرګاه شهر پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانی وي چې اوس یې ځای د هستوګنی کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بس کلا لیدو ته وسم هر ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکو وایي دغه کلا ته ورغلي لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته د دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
او دې کلا ته چې دغه د لشګا د بازار څخه د میلایانو راځي په اشتاله رولکه او دا ورته سمسي دا ورته منظمه سي دا ورته یو پارکینو دا سی او شته میلایانو د لپاره د تاریخي ځای چې بایش په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلادس تا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچکالو کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرد مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخباره سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل شوی چې اوس نیمګړی پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونی ځایونه رغونه غواړي. د شوان د پوسټ هم دوی دروازې وی په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
په افغانستان کې وبله د بی بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختی زدبی بهیر چې له سبان دی یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی. جزئیات د فرید سیال پراپور کې.
په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاء الدین همت مل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډیره ده. بل خبره دا ده چې بیا بل اونۍ کره کتنه، کره کتنه یو اونۍ په شعر یا نظم، او بل اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. د بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4519 ادبی غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې له تیر واتو اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رډو یادی به مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي پیرزو کړي.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، او یو ورځ بل مر یواني زرا ټټ شي، او ژوندون ته به د پایس پرغی کیږدي. چې هر څه لوی ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوالو زی کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشه مرحله د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاور سبا څل خاور سم شي، مایرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا حسمانی به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزرب خپل مینې دی سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونې کا غزيږي، او پسخيږي، او ډیریږي، او ترپیږي، او تپیږي. نه یې مرچ ته، نه یې ویره، او نه هیره، غلبې وی یوله بل ډیره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قیمت الله فتح، چې نه روح دی، نه څیره لري، نه جسم،
نو خلص واحد تعریف لري نه اسم دا به څنګه 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 وي او څنګه
ازادی رادیوی مجله ل ازادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو په هغه ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي د ایسایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر کتابونه خپري شي ورپسې چین بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هیوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپیږي د راپورونو له مخې هند هغه هیواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمیر پکې زیات دی د دې هیواد نفوس زیات دی د سش کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمیر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چاري هم ټکنی شوې دي خو په کابل کې سمون کتاب لورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي د دې خبرندوی مرکز لوري د طالبانو تربیه واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو د جمهوریت په وخت به د کتاب لورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول د سمون کتاب لورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي
یو عام اړیکې او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیوانات نوري ریسپا او تاسنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر دا او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر په هندوی فهیم بهیر او د اماړی کې ژورنالیزم سره په هنیار نور جمال ورداګ دا او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب دی
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سیمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی
په خو هم چې مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ او زه کتاب غوښتم چې لیک خسوی دي او دا ارتیا لري نورم چې د برخه کار وسی
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کوم سیمو کې په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي
دا په ننګرهار ولایت کې مونږ پکتیکا ته لګلې دي پکتیا ته دا ولایت ته هم لګلې دي دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو بس د سمستر خلاص نه دي پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي په دې خاطر چې ولایت دام کې دی چې بل تر هغه چې غوښتن کیږي نو دا کتابونه موږ ته یو کتاب نه شو لګلای دوه مجبوري چې څو کتاب دی وړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتي چې زری ولې ګلې
لشاغل سمون څخه په مننه په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی د دې کتاب په اړه به لشاغل رښتین څخه وور
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي هغه تصویر چې لکلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي خو په عموم کې انزور دادی چې وطن یو نوی لور ته روان دی بچا خورا پرشتن ولې سره د وطن هر برخه ته توجه کوي او د یو سلوړی افغانستان لپاره خپل هڅې روانې کړې دي بچا د سرونو پر سر راج او ناس کوي ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو هغه بچا چې لکلونو ورسته مخې ته راغلی دی د همدې سیاسي ناول مرکزی دوا کرکټرونه دي تقریبا شپږ نوې صفحې لري
تر دې مخکې د ډنګ ملت پونوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی وو په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي. خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي. کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یو هم د مینې مجله ده چې له 1941 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زند د خبراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې څه موده مخکې ټکنې شوې ځکه وو چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې پر هنګم دومره عام نه وو او دومره پیغوړی نه وو. نو یو څه بازار سس شوې او بیا چې کورونا پسې راغله او بازارونه بند شو او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پیښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې. نو بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو، کابل کې بیا چاپې د رستیو کې ګران هم تمامې ده او بازارونه هم خراب وو. او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزند د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوې دي چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود خلکو یو ډول خپل بزن باندې خود سانسوري وکړه. در رسنې والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشو. یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده،
شته یو ډول ویره خو مخکینم او قسم مونږه تر ډیره ما خپل هڅه کړی د چاغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کم نشرات کړی دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوبم ساتلې او هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي. خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه چو هغه پرزندوا کې انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی دا شیان دغه په زد هغه منګلی کني او شیرونه او مرکه خبرولي او کیسیم خبرولي راپورونه من خبرول او همدارنګ د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نمو د طالبانو په ملاتړ بم پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکی چې هغه پکې خبره شوی او د دوی پرد کې بم خبره شوی. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري بمي، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي غواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شین مکوې. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس داغه د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ورسره غږیدلی یاست
نه؟ ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخ کې د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریس کال کې مینه مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغستو چې موږ جواز به دوته د منلو یې کنه. بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې مزه پوی نه مال،
یعنی د مینه مجلې پاړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تاته سندې ول شي چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلې یا نه چلې.
نه نه د سی ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګیدلې چې ته یا مجله مچا پوا. خو زمونږ
خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پوری مونږه د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام لاره هم مینی مجلې په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سټ لاره خپرول د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ شو مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ هغه ویب سټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې بیا په 20 کې مونږ غوښتل چې ویب سټ هم بیرته فعال کو او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه خبرونو برخه خو بیا نظام بدلون راغی
شپږتیا غنی وچلی دا او تقریبا دا کوم ارمان چې واغه پنیمای کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخه زما خپل خدا ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکي مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندي دوستانو ملګرو پر هنګانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي خدام دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په غولس کې پیدا کړو او د خرص لاره به مونږه د مجلې د چاپ لګختم پوره کولو د دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنۍ او ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد زد شاند خبره نشي یا د غصب زد کنا یا د جال زد نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنۍ د کارکونکو ملاتړ کو او چا ورته سویل نه شو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدای شي.
لیسۃ الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده ل ثواب سره به پات شو د دوی یو شیر ل دوی څخاورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګ غوړېدلي دا وروسته پکې تر ټولو ګلالې دی په یو کونج کې د چرګانو کوټنې ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخت د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې زی دی بس کچې دی کچلم دی ک کتاب دی یو خو خامخا ملګری د ځواب دی د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام دغه زمون مزه د زندګی دا
د شغلی جواب شیر ما ورده د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په وشيبه کې نه وي د مکان په وی لحظې کې هم راځي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د وشایسته ډنډ ل تاریخي پسمنځره خبرو خو مخکې تر دې به ل مولا باران واورو. د غزنی دندړ ولسوالی اوسیدونکو مولا باران په سونو زړه ټایپ کسټونه ساتلی دی وی په دغه کسټونو کې دا سهمشته چې واځي په 53 شیا څلور سره یو دانه سب کړي مولا باران کیسه کوي چې لد څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې څلور کسټې غوښتي د مالچانه کړي نوري خبرې به د مولا باران لخلي په دې راپور کې واورو چې ما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټی ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. مو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټل رم زړې پټې کنده ورته وای کندې پټل رم درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټ یا پټې په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه یې دی ور کړی.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن 200 کلو شاخه به ومه څلور پټې ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپی قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټې راکا زه به دا موټر ته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه سم درکولای. ما ته کې بلګه سبو خندل ویل ورې کزوي ما ورته مزلم نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سپتېږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي.
او ما خپل دوه ډیر زره کلدارې دی پټې په سفت باندې ور کړې سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټې جن سپټو ما نو بیا دوه ډیر زره کلدارې می پور کړې دي.
دا نو موړی په باور چې دغه کیسټ اوس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 250 روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ دوله ک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی داسي لکه داسي یو څوک ماز در سفتایي په پټه پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیرای سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیرای وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کنداري شهید سو دغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کنداري بس په دې نامو باندې دي پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلې. دی وای دغه کې سټونو لاوریدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سوګونه کال وړاندې سیند ته د غرل شوې دوسره یو ښکلې پراخ ډنډو شو چې منځري زرونه وړي. تفصیل په دې راپور کې
منډول د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکو وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلې وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوې دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کته کېږي او بیا
خو نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستره تاریخ کې لیکلی چې 600 کال وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یو برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې ده. ښاغلی شورماج وړاندې لیکلی چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه
محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یې ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي، او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړې چې منډول ته غزیدلې سړک په اساسي ډول ورغوي، او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې و چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. الحمد د اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او امید شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي، او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله اوری د آزادی رادیوی ادبی مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادري شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. نجلۍ د ویالې خوا ته منډه کړه، هلته یوه سړی د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبی خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبی له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مورې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرۍ له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مورې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شاخ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده، د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشته دې میراث شه، آخر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چلی وي. تندی تریو شو، مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خوا ته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یو ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل، خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راوویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل، لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رټې رټې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خوا ته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خوا ته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل، ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی راډیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره وا شتی وی. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Should be in the sky. د ژوندون پلویا لار.